بصرف غاگ وکا نور نو بیغم اوسه زه او زمارا ید بستا پا خدمت کیو. بودا غاری صافی کری وی ویل زه پا یو بوتی بسی گرزم چه دسترگو ده هر رنز لپارا درمل دی. ملکی سر و خوزو افسوسی وکاو او وی ویل ما هیچ وقت ده داسی بوتی نوم نده آوری دلی خو که ته خپل لطون ته ادامه ورکری خام خوابی و مومی. داغ وقت بودا را ویف شو را که ناست او پامیشول چی یو زل بیا ده هغه میگتون پا خواکی دی. پلرکی ور تیرش و گندی صادقانه رو یابوا چه ده میگتون پا خواکی ده میگیان و ملکه پا خوب بولیده. بودا خپل میرمنی تا ویلی و چه تر دو ورزو دیر وقت بن نتیروی زکای بیره و ده رویا پا آره نور فکر و نکر را پاسید او پناشنا بوتی پسی پا زنگل کی پا مخلار. دای ده بوتی پلاتون که دوم را غرقو چه ده وقت تیری دوته صرف هغا وقت پام واوخت چه تیاره مخبزیتی دو شوه. پاسی وقت المر ده آسمان سندو تنیک دی شوه. له زنگل سخه ده راوتلو پا فکر کشو خو چه هر خواه استرگی وغره ولی ده راوتلو لوره سهی نکرد. تیاره خپری دلا او ورسره یخنی زیتی دلا. دای چه آبادی تا لرسیده نهیل شوه و پا مازی یو کندوالا پیسی گرزیده چش پا پیکی سبا کری. لیخنه لاسونه سره مخل او پا پنازه پسیه هر لور تا ورخطا ورخطا سترگی غره ولی. ده مخام پا ترغونی که دیو بام ده سرسری خیختی پا نظر ورخلی او پا بیره ور روان شو. پا تیاره که کلا پایتا پا اغزو که بنده شوی کلا پخه پا وران زی که که پا مخ روانو. بلاخره یو زر معبد تا ورسید چی ده زری ودانه ده دبرو پا چودونو کیا وخه بوتی دلیو. ده معبد ده ودانه چت نیملان درلوی دلی نیملا پا خپل حال پاتیو. بودا چی چنگه ده معبد پا دروازه کی پخه ایخوده لاندیه زنزه ولیده. زنزه هم غختل چی ده معبد کندوالی تا ننوزی خو ده وقت یو مرغ را پیدا شو او ناسا پا پا زنزه باندی ورتید شو چی پا مخوکه کی ونیسی بی خوری. بودا لسونه ورته وخو زول او چی غیور باندی وکره مرغه وویریده زنزه پری خوده. بودا خپل ورغوی ده زنزه مخیطا کی خود وی ویل مونگ سر بیل نیو زه او تاسی طول یاویو. زنزه ورغوی تا ور وختله او گنو پخویا ده بودا لس و تخنو. بودا وچی پانی او وچ لرگی را طول کرل ده معبد پا منسکی ور ور واچو چی یو چه طول چی ده ده زنزه لپاره هم یو چه تازه پانی را وری چی وی خوری. ده وویل ملگری زما لپاره که ده خوڑلو چه نشتا ستا لپاره خوشتا وخرا تازه پانی وخرا. بودا اور تا وغزید او لاسونه تر سرلندی بالخ کرل ده چه دیش سومانه و سم دستی خوب یور. خو آن پا خوب که هم لیدل چه پا زنگل کی پا ناشنا بوتی پسی گرزی. نیمش بابا وچه ده چا ده پخو پخکالو رویخ شو روچت شو شاو خایستری وغاره ولی ده روخانو رنگونو لزنز پرتا نور هیچوک نو. بودا مخ که تردی چه بیا وغزیگی او سترگی پتی کری وویل ده ویجار ما بعد ده ترخیش بیمل گری زخو وار پا وار نکار رکیگم چه ستابا چه حال بی. یو تیت غک لکل دیر لری چی رازی واری دل شو مونگ سر بیل نیو زه او تاسی طول یویو که تمخ پا جنوب لار شی ده ناجو یو دستی ونه با ووینه چه دوا دره لری ده حقی لری خو سر نگدی با یو دانا پیدا کری چه دیر مودا پا خواز موگ یو تا اکازوی ور باندی تو کلیو. داغ دانا با پا شرابو که حل کری او حقشتمن تا ووایا چه دسترگو ده خوک درمل دی هم دادی. ده زنزی ده بنی آدم غندی خبری کولو بودا و ویراو ریک دو خیست پوشو چه پا جادویی زنزا پیخ شویده. وی غختل و تختی خو پا پخوکی حرکت نو لکه پا زمکا پوری چه نخطه وی خوله گروستا یو بل فکر ور پیدا شو او ویره کمشو. فکر وکر چه که زنزی تاوان ورالا ولی تر اوسه انتظار نور تکاو هغه خو ده شر نخ کاری بلکه ده خیر نیت لری. ده بودا ویره کمشو خو رکنشو او دسترگو پرانستلو جور اتی و نکرد. سهار چه دلمر لمرنایو پلوشو ده ویجار مابد منستل لارا وکره بودا ده یو استرگ په احتیاط سره یو چه پرانستله زنزه نخ کاریده یو چه زره ورشو سترگی سمی پرانستله او شاوخای وغره ولی جادوی زنزه پیخی سپکی کری وی. دای ده زنزه للارخونی سرسم مخ پا جنوب روان شو دیر لطونه وکر دیر ناجوگانه ولی دلی خو ده دو دادو ناجوی و نمانتله. نا وقت ما سپیخین شو ستومانی یو نهیلی ورخطا کرد دیوی ونی درد تایه تکیه وکره او پزرکی ور تیره شو چه که دست ناجو هم ومومی دا امید نشته چه دانبا پلاس ورزی زکه پا دا هم را دیر مده که بخام خابل چه مندلی او وریوی. بودا نور د راستنې دو اراده کوله چې د ورنګدی ونو ورها خوایا د دوو ډډو ناجو ته پام شو. په د کې نور د ولاړې دو سیک نه و پاتې. په ناسته په سکیدو سکیدو ور وخوځید. لار په اغزو او د ناجو د ونو په ستنډوله پاڼو ډکوه. پرمختګ سخت و او بډایا وار په وار ستنېدو ته هڅوه، خو ناڅاپه د میګیو د ملکې کړې ژمنه ور یاده شوه. چیغې کړه، میګیو میګیو، موږ سره بیل نه یو. تقریبا د سترګو په رپ کې له هرې خوا په زرګونو زرګونو میګي را پیدا شول. د بوډا په وچو شونډو مسکا کېناسته، لاس یې اوچت کړ. میګیو ته یې وویل، زه د دې ناجو شاوخوا ته په یوه دانه پسې ګرځم چې د سترګو د خوږ دوا ده. او له دې خبرې وروسته په احتیاط سره ځای په ځای کېناست چې خپل کوچني مرستندوی تر پښو لاندې نه کړي. شیبه نیمه پس میګي د ونې د زخې په اندازه کوچنۍ دانې سره راڅرګند شول. بوډا په رېږدېدلو ګوتو دانه ورنه واخیسته، هغې ته یې په ځیر ځیر وکتل. نارنجي وه او د دواړو اړخونو زیړ خالونه یې د تکو زیړو سترګو غوندې روښانه وه. دانه یې په جیب کې کېښوده او میګیو ته یې وویل، له تاسې او ستاسې له ملکې نه مننه. میګي د ځنګل په ډکو بوټو او وښو کې له سترګو نه هم شول او بوډا اراده وکړه چې له ځنګله ځان وباسي. د نقلو نباته او نورو خوږو ګرځنده پلورونکی په سبا ورځ د سوداګر د کور دروازې ته ولاړ و. له چوکیدار یې د سوداګر د لیدو غوښتنه کوله. چوکیدار چې د بوډا شلیدلو جامو ته وکتل، په مسکا یې ورته وویل، ستا غوندې بې وسه سړی به زما له بادار سره څه مرسته وکړي؟ ده ځواب ورکړ، که شتمن یو که بې وزله یو، یو له بله بیل نه یو. بوډا او چوکیدار له خبرې سره کولې چې سوداګر له کوره راووت او بوډا ته یې وویل، زه له هر چا سره ملاقات ته تیار یم، خو که پوه شم چې راغلی سړی مې هسې وخت ضایع کوي، بیا یې په دا خپله امسا باندې په څټ څټ وهم چې بل ځل احتیاط وکړي. بوډا له جیبه دانه راویستله او په شرابو کې د هغې د حل کولو او څخرو یې ورته وویل چې د سترګو درد یې ختم شي. شتمن سمدستي شراب وغوښتل، دانه یې پکې حل کړه، وڅښل. څو شېبې وروسته یې دردونه آرام شول. شتمن له ډېرې خوشحالۍ د هغو پیسو دوه برابره بوډا ته ورکړې چې ژمنه یې کړې وه. مهربان بوډا او د هغه د کور غړیو تر دې وروسته د شتمنو غوندې بې زحمته ژوند وکړ.
شاعر، کیسه لیکوال او ډرامه لیکوال حفیظ الله تراب له کابو 15 کلونو راهیسې ډرامې لیکي. یو شمېر ډرامې فلم شوې دي، یو سریال خپور شوی او د نوي سریال لس برخې لیکلې دي. نوموړی وایي که موږ په تیرو کلونو کې ښې ډرامې لیکلې وای او ولس ته مو ښه ذهني خواړه برابر کړي وای، اوس به مو دا حال نه و.
دا صحیح خبره ده چې په تیرو کلونو کې ځینو خلکو ډرامې لیکلې دي، خو هغه ډرامې ډېرې د رادیو ډرامې دي او د تلویزیون په برخه کې ډېر کم کار شوی دی. نو رادیو ډرامې خو دومره ما اورېدلې نه دي او تلویزیون ته خبره راشي نو د تلویزیون په برخه کې هېڅ کار نه دی شوی. دا کار په نشت باندې حساب.
په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په ډېر ښه کیفیت سره سریالونه موږ لرل، اما په دې وروستو کلونو کې سره دې دي چې امکانات هم و، خو متاسفانه ټیټ کیفیت سره تولید اوسه.
بله، خبره دا ده چې د سریالونو جوړول چې ډېر زیات لګښت غواړي. نو ټول نه مخکې دا د دولت مسؤلیت دی چې دغه تشت یې فکر شوی او په دې برخه کې کار کړی وي. نو دوی دغه مسؤلیت او دغه تشه احساس نه کړله، لیکوالان یې ونه هڅول. نو یو څوک نشي کولی چې په لکونو پیسې دې په خپله هم د لیکلو کې او هم د هغه ولګوي، بیا په اخره کې د نشر په برخه کې ستونزې پیسې ته غواړي. نو په دې برخه کې ځکه کار ونه شو.
تراب صاحب، درته ووایاست چې په دغه تیرو 15 کلونو کې به مو څومره سناریوګانې لیکلې؟
بله، نو په دا موده کې خو ما تر اوسه تقریبا 2 سناریوګانې لیکلې دي او داسې سناریوګانې چې هغه فلم شوي دي، عکس شوي دي. داسې د دې دعوه کولی شم چې په اوس وخت کې بې زما ډرامونه په افغانستان کې د بل چا د تلویزیون په برخه کې داسې ډرامې نشته چې په هغې دې حساب وشي. زما ځینې ډرامې په کال کې د 500 زر نه ډېرې خپرې شوي دي، د خلکو په بیا بیا غوښتنه باندې چې ټلیفون نه کړی دي. ما تر اوسه 2 مستند فلمونه، تلویزیونی ډرامې او هنري فلمونه لیکلي. همدارنګه مې یو سریال لیکلی سلام په نامه، لمر تلویزیون ته. اوس په یو سریال باندې لګیم، د تلویزیونی سریال باندې د اطلاعات و کلتور وزارت یې لیکم. لس برخې مې لیکلي دي، کېدای شي چې یو لس یا 15 برخې نورې ولیکم.
تاسو ویل چې شاوخوا 22 داسې ډرامې او سریالونه مو لیکلي دي او هنري یا مستند فلمونه، د یو څو نمونه راته واخلئ. اخلی
زما ډرامه چې خلکو کې دا خبره مشوري شوې دي او ډېرې خوښې کړې دي هغه د پریوتې سیرې په نامه یوه ډرامه وه چې دوستیاله په نامه یو ټیټاکي هلک پکې کار کړی او دا ډېره زیاته وچارېدله په اصطلاح ورپسې چې ډېره زیاته خلکو خوښه کړه هغه محلونه ډرامه وه څاپي دنیا زنځیرونه د پلانک په ځای مې یو فستیوالي فلم دی همدغسې د رڼا پر لور باندې یو مستند فلم د ننګرهار د قصر په برخه کې
د کیسو په ځینو تخنیکونو باندې کتابونه لرو بحثونه ورباندې سوي دي په ډرامو هم لږو ډېرې خبرې سوي دي خلک ورسره بلد دي لیکن د سناریو په حیسه کې ډېر کم زموږ د لیکوال پوهېږي او ډېر کم کسان هم سناریو لیکي
دا د سناریو لیکل دا دونه ګرانه خبره نه ده منتها یو تخنیک غواړي چې یو ځل یو چا پیل وکړو بیا ورته ډېره زیاته اسانه ده نور لکه څنګه چې لنډه کیسه ده ناول دی دغسې پلاټ او تلوسه او د کلایمکس او دا شیان ټول لکه څنګه چې په نور کې شته دي په دغه ډرامه او سیریالونو کې هم شته دي منتها داسې دلته ډرامه چې د ډرامې لیکل چې دي دا په صحنو باندې بدلېږي او ځینې وختونه داسې کېږي چې د ځینو سمبولونو نه کار اخیستل کېږي ځکه هلته اړتیا وي خو یوه خبره ده چې د ډرامې لیکل د لنډې کیسې نه ډېره ګرانه په دې ده چې په لنډه کیسه کې مونږ ویو چې فلانی کابل ته ورسېدو خو په ډرامه کې بیا ته ښیې خلکو ته بهیې چې دا کابل ته څنګه ورسېدلو نو دغه څه تخنیکونه غواړي زما په نظر باندې که چېرته دولت دغه وکړي نو مونږ د لنډو کیسو لیکوال لرو او د لنډو کیسو لیکوال ته بیا د ډرامې لیکل هم دومره ګرانه خبره نه ده
تلویزیوني ډرامو او د راډیوي ډرامو دغه عمده فرقونه یې تاسو په خیال همدا و
نه نه فرقونه خو ډېر
دغه تفاوتونه په حیسه کې
رادیو ډرامې چې دي دا چې دي اسانه دي ځکه په سکرین باندې څوک دروغ ویلی نه شي په دغه کې یوازې غږونه کولی شي چې صحنې بدلې کړي په رادیو ډرامه کې مګر تلویزیون په ډرامه کې ته به یو منطقي علت هلته دغه کې چې د خلکو باور راشي چې دغه کېږي وخت تېر شلو خصوصا د وخت د تېرولو مسله پکې ډېره مهمه ده او ګرانه خبره هم ده خو په رادیو که دغه شیان ډېر په اسانه کېدای شي ساویم پکې څوک دومره درک کولی نه شي مګر په تلویزیوني ډرامه کې ته هېڅ تېروتنه کولی نه شي ځکه هلته خلک درته ناست دي یوه خبره به بله وکړم چې د فلم او د ډرامې تر منځ څه دغه ده ډرامه چې ده د دې حرکتونه چې دي د دې کیسه چې ده ده بالکل کټ مټ د ژوند سره سمه روانه یعنې سړی داسې فکر کوي کنه چې دا زما د کور کیسه ده په ژوند کې چې کوم دغه پېښېږي نو په ډرامه کې هم دا پېښېږي خو په فلم کې مبالغه ډېره زیاته وي بیا هم د خلکو باور پرې راځي بله خبره دا ده چې فلمونه بزنس یا تجارت لپاره جوړیږي او د هر چا د ذوق لپاره پکې یو څه دغه کېږي لکه د ځوانانو دغه لپاره نڅاګانې پکې دي بله دا ده چې د فلم صحنې چې دي ډېرې زر زر تېرېږي د بیکګراوند موزیک چې هغه ډېر زیات تیزي په لږ وخت کې ډېرې صحنې سړي ته ښودل کېږي مګر ډرامه چې ده هغه نو بس کټ مټ د ژوند عکاسي ده د دې دا کیسه هم همدغسې نسبتا د فلم په نسبت باندې دا سلو روانه وي
تراب صاحب په کابل کې شاوخوا ډېر تلویزیوني چینل دي او دا چینلونه چې دي ټولې بهرنۍ ډرامې خپروي په دغه څو کلونو کې په دې باندې مختلفو لیکوالو خبرې وکړې دا نقد سو خلکو دا خبرې وکړې چې باید خپل تولیدات ولرو متاسفانه دغه برخې ته هېڅ توجه هم ونه سوه د ملي تلویزیون په شمول چې امکانات فکر کوم تر نورو ښه هم دي وی نه سوای کولای چې دغسې ډرامې ولري او په مسلسل ډول خپرې شي څه کول په کار دی تاسو په خیال څنګه کېدای شي چې موږ خپل تولیدات هم ولرو
نو لومړی خو زه دا وایم چې هر هغه تلویزیون چې خپل سیریال ونه لري هغه مطلق ناکام ځکه سیریال او ډرامه چې ده د هر تلویزیون د ملا تیر تشکیلي او دا نورې خپرونې چې دي دا خاخونه دي دا واړه واړه یعنی اصلا چې تلویزیون چلیږي په سیریال چلیږي دغه خلک چې د تلویزیونونو په راس کې دي یا په مشرۍ کې دي دا چې دي بزنسمنان دي دی د وطن ته د خدمت او دغه دعوې ډېرې زیاتې کوي خدا خبره صحیح نه ده صحیح په دې نه ده کچیر تا وې نو دې به د پردو په ځای خپل سیریال نه لرلې خدا ولې خپل سیریال نه لري د دې لږ ده دې چې دې په ارزانه باید پردي سیریال نه رانی شي د دې په اصله باندې ډېر پیسې د اعلاناتو د لایر نه دې ځان ته راغونډي په خپل باندې پیسې لګي کړه غواړي تکلیف غواړي
نو تراب سره څه باید وسی
په کار خدای ده چې دغه زه خو دغسې خبر شوم چې دغه ولسمشر صاحب اطلاعات کلتور وزارت یې ویلي چې تاسې باید نور خپل سریالونه جوړ کړي. دا ډېره د قدر وړ خبره ده، اګر چې دا مسؤلیت دغه چا و چې څوک په دې فرهنګي برخه کې مسؤلیت لري، مګر د هغې دې ته هم پاملرنه وه. اوس یو سریال د هغې شوټنګ روان دی، زه په دغه بل باندې لګیا یم، د ګلاجان مادوري په نامه زما یو سریال نوم دی، په هغې لګیا یم. د دې نه وروسته یو بل لیکمه، نو خدای دې وکړي چې زه په دغه راروان کال کې درې څلور سریالونه ولیکم.
تراب صاحب، دغه ستاسې ډرامې چې دي دا چا فلم کړی دی؟ او
خبره دا ده چې دلته خو لیکلی یو ستونزه او جوړول یې د هغې نه څو چنده ګران کار. ګران په دې دی چې دلته مو مسئلین نه پیدا کېږي، بس موږ ګرځېدلي خواري مو کړې ده. بیا د دې ډېرې برخې چې دي دا ما په داخل کې درک کړي، ځینو ته چې اړتیا وه هغه ما په پاکستان کې کړلي، په سوات کې، ځکه هلته ښځې نه پیدا کېږي. هماغه پېښوري ښځو یا جنکیانو ته هم افغاني جامې زاړه او ګرد کمیسونه اغوستي دي، د هغې ژبه هم صحیح کړې ده، هڅه هم کړې ده چې لهجه پېښوري معلومه نشي. نو د ځینو ډرامو ډایرکټر هم زه په خپله یم، او د ځینو بیا نور کسان دي چې هغه نو ډېره اوږده سلسله ده چې ځینو مونه تاسو ته
د خپلې ډرامې مو کتاب کړي مو دي. تر اوسه مو څومره کتابونه د طنز په برخه کې، څومره مو د کیسو او څومره مو د ډرامو چاپ شوي؟
عمان صاحب، زه خو هغه په پېښوري اصطلاح بیسیکلي د لنډو کیسو لیکوال یم. نو ما تر اوسه پورې پنځه ټولګې مې د لنډو کیسو او طنزیه داستانونو چاپ شوي دي، همدارنګه دوه ټولګې پنځلس تلویزیونی ډرامې پکې دي، هغه د ډرامو ټولګې دي. د انګلیسي نه مې یو کتاب ژباړلی دی، چېرته چې ارواپونه وي، څلور سوه مخه کتاب دی. همدارنګه د دري نه مې ځینې آثار ژباړلي دي، د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. نو دا خبره ټوټل زما پنځلس آثار مې لیکلي دي.
خدای مو تکړه لره تراب صاحب، هم ډرامې راته ولیکئ، هم سناریوګانې.
مننه خدای دې خیر درکړي. بس دا خبره موږ هر کاری نو
قدر من اوریدونکو، اوس د یو زرو یو شپې یو زرو یو کیسې د راډیوي کارتون وار دی. تاسو را بولم د دې کارتون د بلې برخې اوریدل.
و نو یو سړی و چې قسیم نومېده، هغه یو شتمن سړی و چې په یو لوی او ښکلي کور کې ژوند کاوه.
مرنی وخلی
خلق به ده هغه دو کور دروازه بانده دره دل تر سو پا هغه خپل توکی و پلوری. پا خواشینی توب سرا هغه سره هیس مهره بانه نو.
مرنی
لمخی من لرشا
اگرانه ملگری لگه پیسی خوراکا
زستا ملگری نیم زلده زایا.
خو هر ورځ به ورڅخه تیرېده او په هغوی به یې خټې شیندلې.
سهار په خیر ښاغلی قسیمه.
نجاره
زه نظیم یم ښاغلیه.
ته زما هغه خدمتګار وې که نه؟
ښاغلیه زه ستا باغوان یم.
او دا بوی لکمه شو؟
نظیم خپلو بوټونو ته اشاره وکړه.
اوهو ته دا د بوی په اړه خبرې کوې؟ دا زما د باغ د بوټانو بوی دی ښاغلیه.
مطلب دی همدا بدبویه بوټان دي؟ دا لرې واچوا.
خو ښاغلیه دیرش کاله کېږي چې زه همدا بوټان لرم.
د همدې لپاره نور وخت دی چې لرې کې. نور نو نه غواړم چې دا بوټان دې په پښو کې ووینم. همدا اوس یې لرې واچوا.
نظیم ډېر کلونه په ډېرې وفادارۍ سره د قسیم خدمت وکړ. تر دې چې یوه ورځ له دې نړۍ څخه یې سترګې پټې کړې. څو ورځې وروسته د نظیم وکیل د قسیم دروازه وټکوله.
ته ابو قسیم یې؟
تاسو څوک یې؟
زه د نظیم حمید وکالت پر غاړه لرم، پوه شوې؟
هغه نو څوک دی؟
ستاسو باغبان، هغه څوک چې ستاسو خدمت یې وکړ.
سمه ده، هغه څه غواړي؟
هغه وصیت کړی چې باید ټول مال یې تاسو ته درکړل شي ښاغلیه.
رښتیا؟ مال یې څه دی؟ سرو زرو ګانې؟
هغه درته ادا پرېښي ښاغلیه.
وکیل د نظیم بویناکه بوټان لاس کې نیولي وو.
زه دا بوټان نه غواړم تا سره دی وي.
بخښنه غواړم ښاغلیه، دا تاسو پورې اړه لري.
هغه لیونی سړي ولې داسې فکر کړی چې زه دې بدبویه بوټانو ته اړتیا لرم؟
قسیم چې څنګه غوښتل ځان یې له هغو بوټانو څخه خلاص کړ. هغه یې لرې واچول. هغه بوټان د خپل دیوال څخه لرې وغورځول. بدبختانه بوټان د یوې بوډۍ ښځې پر سر پرېوتل چې له هغه ځای څخه تېرېده.
مرسته، یا څوک دې مرسته وکړي، یو ډاکټر راوغواړئ، هغه ټپي شوی.
بله ورځ قسیم محکمې ته وغوښتل شو.
ابو قسیمه، زه تا د دې ښځې د ټپي کېدلو په تور تورنوم، او ته باید ورته 1500 د تلاسي کې هغې ته هرومرو ورکې.
1500 د تلاسي کې؟ دا خو ټوکې دي قاضي صاحب.
رښتیا وایې، نو زر سکې باید ورکې.
قسیم په غوسه کې محکمې څخه ووت.
احمق قاضي، ځان ته څه فکر کوي؟ زر د تلاسي کې هغه لیونی شوی، دا نو څه رقم قضاوت دی؟
ابو قسیمه،
قسیم مخواړه وګوري چې د محکمې یو مامور د هغه بویناکه بوټان لاس کې نیولی دی.
دا بوټان دې هم در سره ویسا؟
زه دا ځورونکي بوټان هیڅ نه غواړم. دا پرته له سردار څخه ګټه نه کوي، خپله یې وساته.
اجازه نه لرم چې زه یې وساتم، دا ستاسو دی.
قسیم نور څه نشو کولی، مجبور بوټان یې اخیستی وای. هغه هم نیغ د بیړیو لنګر ځای ته لاړ او د هغې تر پایه لاړ.
لعنتی بوټان!
قسیم هغه بوټان په اوبو کې لرې گذار کړل. بوټان د کب نیونې بیړۍ په مخ کې په اوبو کې پراته وو، او د بیړۍ په وروستنۍ برخه کې ونښتل او د بیړۍ د تاوولو مخنیوی کوه. همدا و چې بیړۍ له لنګر ځای سره ولګېده. ځینې کب نیونکي په قسیم د هغه د کار شاهدي ورکړه.
دا د هغه کار بیړۍ غرقه کړه، د هغه ګناه و، د هغه هغه داسې وکړل.
یو ځل بیا قسیم محکمې ته وغوښتل شو.
ابو قسیمه، امر کوم تر 150,000 د تلاسي کې ورکې، ځکه چې بیړۍ دې خرابه کړې او هغوی ته دې ډېر زیان رسولی. او رښتیا قسیمه،
څه
ته کولی شې خپل بوټان ځان سره ویسې؟
قسیم پریکړه وکړه تر څو هغه بوټان کوم لرې ځای ځنګله ته ویسي او خښ کړي. بدبختانه هلته وختي سوغله موجود و چې په ځمکه یې سوری کینده.
همدومره ژور بځای پیسې پکې واچوه.
هغوی په سوری کې د غلا شوو پیسو دوه غټ بیکونه واچول او بیا یې سوری بیرته وپوښل.
د هیچا فکر به هم را نه شي چې دلته به پیسې وي.
راځه چې لاړ شو نوره غلا هم وکړو.
کله چې قسیم هلته ورسید په هماغه وخت کې غله له هغه ځایه تللي وو.
اوس به درته وښایم. لعنتي بوټانو، نور نشي کولی ما وځوروي. همدا چې دلته مو خاخ کم، نور مو هیڅکله څوک نشي پیدا کولی.
ته دلته څه کوې؟
کله چې غله بیرته وګرځېدل، قسیم هماغه ځای کېنده چېرته چې غلو پیسې خاخې کړې وې.
زموږ د کیندل شوي ځای څخه لرې شه.
دا زما کنده ده.
او داسې ده؟ اوس ځای درته ښکاره کوم، وینیسه.
غلو خپلې تورې را وویستې او قسیم پسې شول.
مه یې پرېږده، هغه پوهېږي چې زموږ پیسې چېرته دي.
قسیم دې ته نه کتل چې چیرې دي. هماغه و چې له یوې غونډۍ لاندې ولوېد. او بیا د غونډۍ د سنډې څخه یو لوی سیند ته چې د تیرو تیګو او لرګیو له کندو ډاک وبلوید.
د خدای شکر دی چې خلاص شوم.
او وروسته بیا له یوې شرشرې څخه لاندې ولوید. کله چې هغه ساحل ته ورسېد ډېره آرامه شو.
آه. آه. آه.
تر هغه آرامه وکړه چې هغه بویناکه بوټان یې څنګ ته راغلل. د قاسم زغم نور خلاص شوی و. پریکړه یې وکړه چې هغه بوټانو ته اور واچوي او پرته له ایرو څخه یې نور څه پاتې نشي. هغه د خپل کور په چمن کې اور بل کړ او بوټان یې پکې واچول. خو یو کارغه ورته ټوپ کړ او بوټان یې له ځان سره واخیستل. قاسم هم ورپسې شو.
هغه بیرته راوړه.
قاسم یوه ډبره واخیسته او پرې ګزاري کړه. ډبره په کارغه ولګېده او کارغه سوځېدونکي بوټان پرېښودل. خو بدبختانه بوټان د هغه د کور د بام په سر ولوېدل. قاسم ساته منډه کړه او د اوبو سدل یې واخیسته او بام ته وخوت.
نه
مخکې له دې چې د اور لمبې بړې کړې د کور چت پرې را وغورځېد. هغه خپلې خونې ته له بوټانو او سطل سره ولوېد. هرې خوا ته د اور لمبې وې او کور یې په چپه کېدو شو.
دلته هېڅ لار د وتلو نشته.
د لوګیو په منځ کې هغه مخامخ دروازه ولیده، خو دروازې ته لاره له سکروټو ډکه وه. قاسم بوټان د اوبو په سطل کې ښکته کړل او بیا یې په پښو کړل. هغه له بوټانو سره په سکروټو وخوت او له کوره ووت. کله چې له کوره د باندې ووت ټول کور یې چپه شو.
ابو قاسما، ته خو ښه یې کنه؟
دې بوټانو زما ژوند وژغوره.
اوه، دا ډېر بد بوی ورکوي، ته باید دا لرې کړې.
سره له دې چې هغو بوټانو ډېر بد بوی ورکوه، خدا ابو قاسم په خو سره جوړ بل او ډیر آرام وو. او تر ټولو مهمه، هغه بوټانو تاله من کړی وو. هغه بوټانو بی ملارله او په هغه بیمای خپل کور جوړ کړ او هر ورځ بابو قاسم له خپل بوټانو سره قدم وهلو ته تللو. حال دا چې د هغه سیمې خلکو د قاسم د بوټانو بوی نه خوښېده.
سهار مو بخیر.
سهار دې بخیر.
نه لګو مو ډیر خوښ شو.
دا بوټانې څومره بوی کوي.
خو قاسم به هغه بوټان له پښو نه ویستل. ښه نو سپوشوی که یو شی زوړ او پخوانی هم وي، په دې مانا نه ده چې هیڅ په درد نه خوري. دا د یو زوړ یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com.